السلام علیکم له ازادي رادیو د دې سات خبرونه اوري د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنۍ وړیکو کمیټې وای په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت ډېر مهند دي ته مجبوري کړي چې خپل ماشومانو ته د آرامېدو لپاره د انټي هسټامین په نوم درمل ورکړي دا درمل چې نشه اور دي د مسمومیت لپاره کارول کیږي د کمیټې پرون نو وخت خبر پانه کې زیاته کړي په افغانستان کې هم د اوسلو 12 میلیونه زیات وکړي له سخت لوګي سره مخ دي 3 میلیونه ماشومان سخت خوارځواکي نیولي او د بودیجې د کمښت له امله 10 میلیونه بي وزله افغانانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام په ګډون د مرستندویا ادارو بیړنې مرستې هم بندي شوې دي د متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې په خبر پاڼه کې د هغو 2 میلیونه کورنیو د بد وضعیت یادونه هم شوې چې سرپرستی خزي کوي د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدنې په دې هیواد کې د پولیو وایرس د خپرېدو خطر زیات کړی دا اندېښنه د پولیو د لمانځه وړو د بیړنۍ کمیټې په 23 غونډه کې مطرح شوې د روغتیا نړیوال سازمان پرون یوې اعلامیه کې لیکلي که څه هم وروستیو نږدې څلور میاشتو کې په دې هیواد کې د پولیو کومه نوې پېښه رسما نه ده ثبت شوې خو ګواښ لا هم پر خپل ځای دی د پولیو د لمانځه وړو بیړنۍ کمیټې په افغانستان کې د پولیو پروګرام د بیړنۍ پلان فعالېدو خبره هم ورکړې او زیاتوي مهمو سیمو لارو کې اضافي ټیمونه او څارونکي ځای پر ځای کړي چې راستنېدونکي ماشوم مار واکسین کړی د سازمان د هم لیکلی چې دراستنیدونکو په کشمیر کې ورسته زیاتواله و په افغانستان کې بشري ننګونې لا پسې زیات کړي اوس مال په افغانستان کې د پولیو شپک پیخي سب دي چې ټول په ننګرهار کې دي د بشری حقوقو څار سازمان د خوځو د برخي مسؤل وای د افغان جون لپاره مدرسې په هیڅ ډول د خونځو پر ځای د منلو نه دي هیدربار دا خبره پرون وروسته تر دې وکړه چې د پنځ شنبه ورځ د طالبانو د پهنه وزارت وای منصور احمد اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل په مدرسو کې د جون لپاره د عمر محدودیت نشته او د هر عمر جونې په مدرسو کې زده کړه کولای شي هیدربار په خپل ایکسپاندر لیکلي هغه هیواد به څو راتلونکو ولري چې ماشومان یې واجې افراطی شیان لولي د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو په خونه کې د یو بحث پر مهال د جمعې په ورځ یو روسي ډیپلوماټ ټینګار کړی چې طالبان دا وړتیا لري چې له دوی سره ځینې تړونونه وشي د روسي رسنیو له قوله د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د آسیا د برخې یو مسؤل تیمو بولیکوف وویل چې مسکو په کابل کې له سرپرست ادارې سره داسې روابط لري چې د پراختیا په حال کې دي ښاغلی بولیکوف زیاته کړې چې روسیه د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې له طالبانو سره اړیکې پراخوي تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف له طالبانو بیا بیا د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوله خو د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې په پرونی غونډه کې دا مسأله یاده نشوه او اسوسییټډ پریس اژانس په غزه کې د روغتیایي مسؤلانو له قوله خبر ورکوي چې د فلسطینیانو تلفات تر شل زرو اوښتې دي وروسته تر دې چې د اکتوبر په اوومه حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اسرائیل دننه 1200 تنه ووژل او په لسګونه کسان یې برمته کړل اسرائیل پر غزې پراخ عملیات پیل کړل چې د ملګرو ملتونو په وینا د تېرو 11 اونیو په ترڅ کې د غزې نږدې 15% خلک خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي اسرائیل پرون هم په زرګونو فلسطینیانو ته خبرداری ورکړ چې له خپلو کورونو ووځي ځکه چې دوی عملیات کوي اسرائیل وايي تر هغه بدا جګړه د حماس پر ضد روانه وي چې دا وسلواله ډله یو مخ ځپلې نه وي او خپل کسان د حماس له یرغمل کې دونې خلاص کړي هغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه تلانګه کې ملکیانو ته د سمدستي مرستو رسول غوښتنه شوې ده د پریکړه لیک ته ل 15 غړیو د یار لس موافقه رای ورکړه امریکا متحده ایالاتو او روسي استازو د پریکړه لیک ته ممتنې رای ورکړه دا خبرونه
اساسی او بشری حقوق درن دوستانو سلامونه مې ومنه د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې د پلار او رور په مال کې د خور او لور په حق باندې خبرې کوو لمو سره په خبرونه کې ملما دي د بشري وادي او پراختیا په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید ډاکټر صاحب په فایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ په فایل کې په دې باندې خبرې کوو چې په خپل خور یا لور د پلار او نیکه په جایداد کې په میراث کې څومره حق لري
تاسو نه مننه کوم چې ما ته دا وخت راکړ چې په دې حساس او مهمه موضوع باندې خپل نظر در سره شریک کړم د شک نشته چې خدای چې الله جل جلاله پیدا کړی د جهالت په وخت کې د خل سره ډیر زیات ظلم کېدو ډیر زیات حقونه د خزنه خل شوی وو حتی د ژوند حق هم ورنخل شوی وو قناه دې ته شاکه چې وېد الموجوده تسئلت باي ذنب قتلت مشکین با خپل لرگان زونده خچاول ده خور رنگ بکاوله پا دی بانی بدوی شرمدر چی چنگه ده دیو نارینه سر بیالویشی بیا واده وکوی او ده واده کسی دیر گاری واده وی یو سری بده چو خز سر ودونه کول او ده خزنه یو شهوانی متا جوره شوی واشه نارینه ورنخپل خوانده خستو هم دستی دی میراس حق اصلا نو بجاهلیت که نو ده دیر زیاد حقوق و ده سلب ده موجود نیو هم دی میراس کمهاچ و حق تو اصلا خزینه درلود دی تعلیم حق نه درلود دی نارینه و سره مشترکانه بعضی کارونو که حق نه درلود دی ژوند حق نه درلود چې هغه لوی یو حق دی خو کله چې د اسلام مبارک دین راغی نو په دې رابطه باندې حز ته ډېر زیات حقوق ورکړل شول دی ژوند حق ورته ورکړل شو دی میراث حق ورته ورکړل شو دی تعلیم حق ورته ورکړل شو دی بزنس او تجارت حق ورته ورکړل شو ډېر زیات هغه کارونه چې مشرکین ورنخستي وو اسلام ورته ورکړل ستاسو سوال په رابطه باندې الله امر کوي چې یوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين د میراث په رابطه باندې الله جل جلاله مفصل آیتونه په دې رابطه باندې نازل کړي الله فرمایي چې للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه وكثر نصيب مفروضا الله جل جلاله د نارینه لپاره او د ښځې لپاره د دواړو لپاره د حقوقي میراث کې داخل کړي
په یو شمېر کورنۍ او کې کڅ هم لیدل کیږي چې هغه لورې واده سوي یا خورې واده سوي اقتصادي وضعیت ډیر خراب وي او دا کورنۍ په دې پوهیږي چې موږ سره په هر څه کې حق لري وای دا دود نه ده رواج نه ده داسې مسایل یادیږي په دې عقل تاسو سوایه
د جاهلیت د وخت ته عادتونه او دغه رواجونه پاتې دي او د جاهلیت په وخت کې به هم مشرکینو دا خبره کوله چې زمونږ پلارونو او زمونږ نیکونو دا کار نه دی کړی که چېرته موږ دا کار وکړو نو دا زمونږ د عنعنې او زمونږ د رواج او زمونږ د سیستم سره په ټکر کې راځي د جاهلیت نارې دي چې کوم انسانان ځان ته متحدر انسانان وایي ځان ته مسلمانان وایي او د خپلو ارزښتونو او اسلامي مبادئو په رڼا کې خځ ته کوم حقوق ورکړل شوي هغه باید دخول اندل شي حق باید ورته ورکړل شي او که هر څوک داسې کارونه کوي نو د دوی او د هغو انسانانو چې په جاهلیت کې د اسلام د مبین دین د نازلیدو د مخکې دوی ژوند کولو هیڅ فرق نشته د دوی او د هغې هیڅ فرق نشته صرف دا انسانان چې دوی لمنځونه کوي او کلمې وایي او روژې نیسي خو د اسلام خو منهج کامل منهج دی شامل دین دی دا خو صرف داسې نه دی چې یو اړخ د اسلام سړی راواخلي او نور اړخ یې به پرېږدي اسلام خو صرف ږیره او لمونځ نه دی هو دا اساس دی خو مهم دا دی چې اسلام من حیث یو مفهوم من حیث یو کتالوج چې الله جل جلاله انسان دنیا ته رالیږلی او د انسان سره یو کتالوج رالیږلی چې لکه موږ تاسو د ماشینه باز چې اخلو یو کتالوج ورسوي چې د څنګه د ماشین استفاده کړو نو الله جل جلاله چې کله انسان دنیا ته رالیږلی دغسې یو کتالوج رالیږلی چې هغه قرآن کریم وایي په دې قرآن کریم کې دا ټول تفصیلي ذکر شوی چې څنګه د انسان سره تعامل وکوي د انسان څنګه د خپلې کورنۍ سره تعامل وکوي د انسان څنګه لوی شي څنګه ژوند وکوي او څنګه واده وکوي او څنګه بیا د واده څه حق لري ښځه څه حق لري اولادونه څه حق لري لورګان څه حق لري او ماشومان په پلارونو باندې څه حق لري مورګان په اولادونو باندې د ټول حقوق ذکر شوي په منهج یو کتالوج کې الله جل جلاله ته ټول شی ذکر کړي نو موږ باید په الله ایمان لرو او د آخرت ورځ باندې ایمان لرو او په پیغمبرانو په ملایکو باندې ایمان لرو په قران کریم باندې زموږ تاسو کتاب دې په دې باندې ایمان لرو نو دې ته باید کامل تسلیم شي ایه الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ای مسلمانان تاسو په اسلام کې کامل داخل شئ پس مکه وجد اسلام یو طرف رواخلی یو لوري رواخلی او نور لوري
پریده ډاکټر صاحب که په دې اکل راته خبرې وکې چې یو خور یو لور د پلار او ورور په حق کې څومره حق لري مثلا د سی ویل کیږي چې دوه برابر به ورور حق اخلي یو برابر به خور اخلي دغه راته واضح کړئ
د میراث مسله چې ده د ډېره پیچیده موضوع ده د خویندو حق دی د ښځو حق دی د مور حق دی او هر موضوع چې ده جدا بیا مسائل لري نو د میراث مسله چې ده معقده مسله ده که څوک دوی په حق کې ظلم ونه شي ما تاسو مخکې د کوم آیت شریف ما ولوسو چې لرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا لکه څنګه چې نارینه حق لري هغه شی چې د مور پلار نه پاتې کیږي یا د دوستانو نه پاتې کیږي همداسې لکه څنګه چې نارینه حق لري همداسې ښځې هم حق لري دا لږوي او کډیروي خو دا داسې یو نصیب دی داسې یو قسمت دی داسې یو برخه ده چې الله جل جلاله تاسو ته وصیت کوي ومس تاسو ته وروسته چې یوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين د نارینه و چې څنګه په دې کې حق دی همداسې د ښځو هم حق دی
بله که چیرې داسې یو موضوع رامنځته کیږي په عامه خبره خور و لور احتیاج اوسي د پلار له میراث نه حق ورنه کړل سي دا څومره ناامیدي دې ته درېږي او څومره مشکلات سره مخ کیږي او کومې بدې پایلې به لري
زما په نظر باندې چې دا یو ظلم دی کوم افغانان چې ځان ته افغانان وایي او بیا خو موږ تاسو افغانان غیرتي خلک یو. زه داسې وایم چې څوک چې د خپلې خور مور حق اخلي دا بې غیرتي ده، دا د دوی په حق کې جفا ده او د دوی په حق کې ظلم دی او دا ظلم به ونه بخل شي. حتی که چېرته خور مور د حق ونه غواړي هم باید د حق ورته ورکړل شي. لکه څنګه چې د مثال په توګه باندې نارینه اکثره ورونه موږ تاسو ګورو چې کله ورونه سره جنجال کوي او سره لانجه کوي او چې کله دوی بیلېږي خپل مال سره ویشي. عادتاً په دې کې زموږ ستاسو افغاني خویندې او میندې چوپ اوسېږي، هغوی خپل آواز نه پورته کوي. خو زما په نظر باندې چې دا د هر هغه انسانانو چې د هغوی حق نه ورکوي هغوی خپل ضمیر باید ملامت کړي، خپل وجدان باید ملامت کړي. زما په نظر باندې دا به ډېر سخت وي چې د انسان حق وي او ستانه حق ونه غواړي او ته هم په دې باندې پوه شي چې د انسان حق د تا سره شته. زه نه پوهېږم چې دا به څنګه ضمیر وي او څنګه وجدان به وي چې د دې خویندو او د میندو حقوق خوري او په دې باندې خېټه اچوي او هغوی خاص نه چې هغوی احتیاج ولري. حتی که چېرته محتاج هم نه وي، که چېرته ډېر زیات بډاګانې هم وي، خدای د هغوی حق دی. اسلام ورته د حق ورکړی، قرآن ورته د حق ورکړی، نو باید ضرور د حق ورته ورکړل شي. هغوی خواښه ده حتی که چېرته پیسې هم ولري، د هغوی خواښه ده چې په دې باندې دوی به صدقات کوي او که چېرته خیرات کوي او که چېرته بل چېته په هبه باندې ورکوي، د هغوی خواښه ده. خو دا چې د هغوی نه دا اخیستل کېږي او دا کنسل کېږي او دا قبض کېږي، دا ډېر لوی ظلم دی. او دا لکه تاسو مې روایه وکوله د خویندو او د میندو، خاص نه چې هغوی باندې پوه شي. اکثره خویندې په دې باندې نه پوهېږي، خو چېرته په دې باندې پوه شي ډېر زیات نفسي ستونزې دوی ته جوړېږي. حتی دوی داسې یو قسم فکر کوي چې آیا موږ انسانان نه یو؟ د موږ حق ولې خوړل کېږي؟ آیا موږ په دې کورنۍ کې پیدا شوي نه یو؟ آیا موږ د پلار او د مور نه نه یو پیدا شوي؟ د مور نه موږ شیدې نه اخیستې؟ زما د ورور څه فرق شو؟ چې اسلام یو حق ماته راکړی، نو دا بیا کوم مذهب دی او کوم قانون دی چې زما دغه حق سلبوي؟ زما د حق اخلي؟ د هغوی نفسي کومې ستونزې چې دي هغه په خپل ځای باندې، او کله کله بیا ښځې ته بیا متاسفانه بعضې صحي ستونزې او مشکلات به ورته جوړ شي، او حتی کله کله هغه بیا محاکمو ته چې هغه وکوي، عریضه وکوي په خپل ورور یا په خپل نورو دوستانو باندې، هغه بیا ډېر ضعیف کار وشي. یو ضعیف انسان په ټولنه کې چې هغه ښځه ده او معزز انسان، هوا چې پټه شوې ملغلره ده، هغه راځي بیا محکمې ته ځي او بیا قاضي سره ورته ورځي او بیا دعوه کوي او بیا خبره محکمې په کورنیو مسایلو کې بیا خبرې کوي او هغه هم سره مشغوله وو. زما په نظر باندې ښه خبره ده چې هر ورور او هر پلار په دې باندې فکر وکوي چې د دې معصومو انسانانو او د دې بیچاره انسانانو حقوق ورته ورکړو، مخکې دې نه چې دوی وغواړي او مخکې دې نه چې د خبره محاکمې ته لاړ شي او مخکې نه چې دوی ته صحي او نفسي ستونزې جوړې شي، نو دوی حقوق باید ورته ورکړي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې په پایل کې ورته اشاره وکړه، که تاسو دې ته ولې دغه ورور دغه پلار د سې دوارنګي کوي د زوی او لور ترمنځ فرق قایلې، د دې طرفدار وي چې هغه جایداد هغه مال زوی ته پاتې سي مګر د لور طرفدار نه وي، ولی کورنۍ داسې یو کار کوي؟
لور او زوی دوه سترګې دي، د ښې او د چپ سترګې فرق نشته. او هر هغه څوک چې دې فرق کوي، زما په نظر باندې چې هغه عقلي ستونزې لري او فکری مشکل لري. بلعکس لور باید خلک ورته ډېر زیات توجه وکړي چې لور عاجزه وي. دا انسانان چې د دې حق نه ورکوي، په ډېر جرأت سره باید خبره وکړم چې دوه خبرې دي: یا خدای جاهلان دي نه پوهېږي، چا ورته خبره نه ده کړې، او که چېرته دوی پوهېږي او په دې باندې دوی علم لري، نو دا خلک بیا د الله نه یادېږي. دا خو ډېر خطرناکه خبره ده چې یو څوک د الله جل جلاله حقوق ورنه واخلي. دا د الله حقوق دي چې خپلو بندګانو ته ورکړي. الله خو ظلم ډېر بد راځي، او الله چې دی هغه خو عادل ذات دی، او الله جل جلاله چې بعض مسائل با انسانانو باندې نازل کړي، هغه که نارینه دي او که ښځه ده. خو د مثال په توګه باندې عبادت دی، مثلا عبادت هم نارینه کوي او هم ښځینه کوي. بس دوی کوم مالی حقوق چې دي، کوم چې د نارینه دي، نو هغه د زنانو لپاره هم دي. نو هر هغه انسانان چې د دوی حق نه ورکوي، ما تاسو ته وایي چې یا جاهلان دي نه پوهېږي، هغه باید پوه شي. دغه علمي سویه باید د دوی اوچته شي، دغه علمي پوهاوی ته باید اوچت شي. تاسو رسنۍ په دې کې ډېر زیات مهم رول دی چې دا خلک باید پوه شي. او هغه انسانان چې نه پوهېږي، هغوی د پوښتنه وکوي: فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تاسو پوښتنه وکوئ خلکو چې نه پوهېږي د اهل ذکر. دلته اهل ذکر نه د اهل تخصص مطلب دی، مفتي صاحبان او علماء کرام عمر صاحبان. اذن تاسو پوښتنه وکوئ چې دې خویندې څه حقوق دي؟ که چېرته پوه شي او دا حق ورته ورنه کړي، زما په نظر باندې چې دا یو لوی ظلم دی. دا داسې یو ظلم دی چې دا بخیل کېږي نه، او په دې باندې بیا انسان په دنیا کې هم متاسفانه چې رنګ به یې تور وي او نوم به یې بد وي، او په آخرت کې هم الله جل جلاله دې انسان سره که چېرته ونه بخښي نو شدید حساب ورسره کوي.
بله، دغه مال چې هغه د یوې خور حق دی، د یوې لور حق ته نه ورکول کېږي، آیا په دې باندې هغه کورنۍ چې په دې حق باندې سترګې پټوي آیا ښه به ور باندې وسي؟
خوره کې حرام په حرام لار ځي. تاسو یقین وکوئ چې هر څومره که چېرته زیات مبالغ راشي یو چاته حرام وي همداسې په حرام لار باندې بیا ور نه ځي. د ټول هغه حقوق چې د خویندو وي حتی که چېرته محرم وي، ځینې انسانان په افغانستان کې ولور په نام باندې یو مبلغ اخلي په خپله خور لور باندې لکه هغه چې خرڅوي. تاسو د هغې خلکو نه پوښتنه وکوئ، د هغې نارینهو نه چې کوم ولور اخلي په خپل خور او مور باندې، او یا د هغه انسانانو چې هغوی د خپل خور او مور میراث ته څنګه پټې کړي وي هغه ورنه اخلي، ورنه غلا کوي. البته دا غلا ده که چېرته انسانان پوه شي. نو تاسو پوښتنه ورنه وکوئ، تاسو یقین وکوئ چې هغوی به خپله وایي چې موږ بالکل ورباندې پوه نه شو، او داسې دغه مبلغ رانه ولاړو لکه بالکل په هوا کې چې راغه شوی مصرف شوی وي. واوره کې لیکل دي، واوره کې لیکل نه پاتې کېږي. نو دغه مال قطعا حتی که چېرته په مادي انداز باندې انسان ته ګټ هم ورسېږي چې ور باندې واخلي، خو تاسو یقین وکوئ چې په شي کې خیر نشته، په دې کې برکت نشته. په کوم شي کې چې برکت نه وي، خیر نه وي، الله نه وي پکې، هو کې اصلا خیر نشته. الله جل جلاله وایي چې انا ثالث شرکائي ما لم يخن احدهم الاخر. زه د دوو شریکین او ثالث دریم ګنایم تر څو دوی یو د بل سره اختلاف نه کړی. بل ځای کې فرمایي چې انا ثالث شرکائي ما لم يختلف، او بل ځای کې چې ما لم يخن احدهم الاخر، چې یو بل سره خیانت نه کړی، یو بل سره اختلاف نه کړی. دلته هم خیانت راځي او هم اختلاف راځي، ځکه چې په دې کې د خور ورور دوه سره شریکان دي. د کوم حق دی چې ورور حق اخلي او د خور حق باندې سر یې پټوي او هغه ورنه غلا کوي؟ د دې معاملې نه الله بهر کیږي. کومه معامله کې چې الله نوی تاسو خپله وایي آیا باقي به خیر وي، باقي به برکت وي، د هغې نه به موږ تاسو ګټه واخلو؟ قطعا ورنه هغه نه ګټه نه کېږي. نو دا ډېره بهتره خبره ده چې خپل پاک مالونه موږ چټل نه کړو، د خور مور په حق باندې او د لور په حق باندې هغوی ته خپل حق ورته ورکړو. الله جل جلاله به موږ تاسو ته د هغې ضعیفانو په وجه، لکه مخکې ما تاسو ته چې حدیث ولوستو، زموږ نصرت به هم کوي، موږ ته به بریاوې هم راکوي، او زموږ ستاسو د برکت سبب به هم کېږي، او زموږ ستاسو به رزق زموږ ستاسو د دوی په وجه باندې، د همکارۍ سره، د دوی سره د حقوقو ډولو په وجه باندې به زیاتېږي.
بله، وضعیت دا رقم راغلی ده چې اوس په افغانستان کې میرمنې محاکمو ته مراجعه نسی کولی، له بلې خوا دوی خپلې وظیفې له لاسه ورکړي دي، اوس احتیاج دي همدغه څه میراث چې دوی لري له پلاره له وروره ورته پاتې ده. په دغسې یو وضعیت کې تاسو د خویندو ته څه ویل لرئ؟ کومې لارې خپلې کا تر څو خپل حق ته ورسیږي؟
خویندو ته زه وایم چې تاسو خپل حق وغواړئ، او تاسو خپل کوم حق چې وي هغه په داسې شکل باندې وغواړئ چې تاسو د مخ اوبه هم محفوظې پاتې شي، او تاسو خپل حق هم غوښتی وي. د حکومت مسئولیت دی چې باید هغوی د محاکمو په واسطه باندې نارینه دې ته مجبور کړي چې باید هغوی حق ورته ورکړي. عامه پوهاوی ډېر زیات مهم دی. علما کرام د خپلو منابرو نه او د خپلو مساجدو نه او د خپلو کوم موجوده وسایل چې ورسره دي، هغوی پوهاوی کې دوی باید نارینه ته دغه پیغامونه او مسئولینه ورکړي چې دوی ته الله نه ویرېږي. او خویندو زما دغه دی چې ډېر د حکمت او ډېر ځکه چې دوی عموما یعنې حیواناتي دي، دوی صبر وکوي او تحمل وکوي او حوصله وکوي او خپل حقوق وغواړي. بته دوی د حیا او د ادب چوکاټ کې دوی د خپل حقوق وغواړي، او دوی حکومت ته دا زما یو خواهش دی چې مخکې دې نه چې خویندې حقوق وغواړي باید هغوی خپل تصرف وکوي، او حتما به دوی تصرف کړی وي او په محاکمو ته چې دوی مراجعه وکوي. زما په نظر باندې چې محاکم ورنه حتما، ځکه دا شرعي مسله ده، دا دیني مسله ده، او دا حقوق دي، حتما به هغه حقوق د ځانونه ورته اخلي.
که نارینه و تم یو څه ولرو کسانو ته چې په حق باندې سترګې پټې، مخکې تر دې چې خبره محاکمو ته ورسیږي، په کور کلی کې سپین ګیری راټول سي او خبره لوی سي، دوی ته څه کول پکار دي؟ چې ډیر په آرامه باندې دغه حق چې د خور کیږي د لور کیږي دا ورکړي، تر څو هغه یو غټ متال د غوټه چې په لاس خلاصي خولې ته ضرورت نسی.
هر نارینه ورور ته اول ځان ته به ټول نارینه و نظما دغه په ډېر احترام او په درناوي باندې ورنه خواهش دی چې دوی خپل سرونه ښکته کړي، خپل ګروان ته وګوري، او دوی وګوري چې چېرته هغه حق چې زما د لور دی، زما د خور دی، او زما د نورو هغه اقرباو دی زما په مال کې، دا زه باید ورته ورکړم. دا ضعف نه دی، دا کمزوري نه ده، بلکې دا غیرت دی او دا عزت دی او دا شهامت دی. او هغه ورونه چې نور بعضې ورونه پېژني چې هغوی د خپلو خویندو د میندو او د خپلو لورګانو حقوق ورنه اخلي، ورنه قبضوي، هغوی ته زما دغه خواهش دی چې هغوی د یو وسیله شي، هغوی د خیر او د ښېګڼې سفیران شي، خپلو دوستانو باندې کار وکوي. او علما کرامو نه زما دغه جدي خواهش دی، محسو دوی او شاګرد چې دغه مسائل په ډېر نرم الفاظو باندې په ډېرو ښو الفاظو باندې دا ورورسوي. د اکثرو خلکو متاسفانه زه چې ورسره مخامخ کېږم او بعضې پوښتنه کوي، دوی نه پوهېږي متاسفانه، ځکه چې دا الله په هوای چې دا ضعیف دی، کم دی. نو دغه الله په هوای باید زیات شي، او نارینه و زما دغه خواهش دی چې هغوی باید خپل ځانونه پوه کړي، او که چېرته دوی پوه وي نو بیا د الله تعالی جلاله نه ویرېږي. سبا تاسو مهرباني وکول بیا محاکمو ته خبره وی بیا د کلی سپینګیر غونډي بیا د منطقي خلک بده باندې خبره کوي نو که خبر ده چې موږ تاسو افغانان غیرتی خلک یو حتی چې زموږ تاسو په کلی په گاوند کې چې بازه خدای چې هغه کندي وی او غریبان وی او فقیران وی یو کومه کور سره کوي افغان سره ودري بغیر دغه چې سره ده ریوی شریکی وی خدای چې ویني شریکی وی هغه یعنی الاقربون اولا بالمعروف لك رسول سام چې وای د غلند دوستان چې دغه ډیر زیات اولویت لري په دې باندې چې ورسره همکاري وشي نو دغه دغه یو حق جوړیږي او دا حق چې دی الله جل جلاله خپل نوم یې حق دی او حق دی مظلوم انسان حق هیچ نه بکی او تاسو د مظلوم د خراونه تاسو ځان وساتئ ځکه چې مظلوم خپل خرا باندې او خپل بد دعای باندې خپل حق الله جل جلاله نه غاړي او الله جل جلاله د هیچ نه خپل حق نسبه او حتما هغه حق ورته ورکوي چې کله ورته ورکوي او څنګه ورته ورکوي د الله کار دی خو حتما حق ورته ورکوي نو مخکې دا چې د حق زموږ تاسو نارینه ونه واخیستل شي په زور ونه واخیستل شي او مظلوم ته ورکړ شي دا به ډېره بهتره خبره وي چې موږ خپله دغه ادبي جرأت وکړو او د خپلې خور لور ته دا خوښي ورته ورکړو او په ډېر درنښت او په ډېر عزت باندې ځکه چې د هغوی سبا ته اولادونه راځي د هغوی ژوندونه کېږي او دغه مسایل به وروسته حتی کله کله به ځینو منطقو په بادیو باندې بیا اوړي متاسفانه او ځینې خو همداسې په جهل کې پاتې کېږي خور خبره نه ده او مور خبره نه ده او لور خبره نه ده زما څه حق دی نو همداسې به نرمی ورنخوري نو په دې کې چې د آخرت ورځ باندې زموږ ستاسو نه حساب کېږي او الله رانه پوښتنه کوي او حتما د هر مثقال ذرې پوښتنه د آخرت ورځ باندې کېږي دا بهتره خبر دغه ده چې خپل د آخرت پیټی مونږ سپک کړو او خپل د آخرت په خاطر باندې کوم سبا چې زموږ ساس خفیف شي په دنیا کې د خلکو حقوق ورته ورکړو او خپل ځانونه بغیر نه کړو.
که څه هم تاسو د خپرونې له پای له تر اوسه پورې په دې خبر باندې ټینګار وکړ که یو ځل بیا هم اورېدونکو ته دا ووایي چې خور لور د پلار او ورور په مال کې حق لري دا ورته باید ورکړي سي دا واضح کړي ډېر بخښي.
قرآن کریم د ښځو په رابطه باندې سورت رالېږلی او په دې کې تفصیلي د حقوق د ښځو ذکر شوي. لومړی چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې وحي راغی ښځې ته لاړو بي بي خدیجې ته لاړو رضی الله تعالی عنها ته او د ښځې نه یې مشوره اخیستې او په ښځو باندې ډېر زیات فوکس شوی او دا ښځې چې دا انما النساء شقائق الرجال دا د نارینه سره قوت دی لکه ښځه او نارینه شپه او ورځ مثال لري نو دا د دوی حق دی زموږ ستاسو نارینه او زموږ ستاسو مالو کې د حق دی د حق باید ونسپمول شي د حق باید ورته ورکړل شي او حق مخکې نه چې زموږ ستاسو نه واخیستل شي راځي چې موږ تاسو خپله ورته ورکړو او دا یعنی عامه پوهاوی موږ تاسو زیات کړو چې هر هغه څوک چې د خور لور حق نه ورکوي او سره موږ تاسو په ډېر حکمت باندې پټه باندې ورسره کینو ته وایي متوجه کړو چې دا حقوق ورته ورکړو او خویندو ته هم زما دا پیغام دی چې هغوی خپل حقوق وغواړي البته په حکمت او په د دوی کوم عزت او د پرلې په چوکاټ کې هغوی خپل حقوق وغواړي هغوی هم چوپ نشي او هغوی هم باید پوه شي په دې باندې چې موږ دغه حقوق دي څوک یې راکوي او څوک یې نه راکوي خویندو هم باید پوه شي او نارینه هم موږ تاسو باید حقوق ورته ورکړو الله جل جلاله توفیق غواړم چې دا دین ناسو شامل منهج چې موږ الله تعالی لګلې او کتلوې د انسان لپاره په دې باندې موږ تاسو نه پوي کړو تاسو باندې به خپل ژوند کې عملی او ګرځو چې تاسو په ټول ژوند کې متاسف شاله اوسئ.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند دی سلامت اوسئ.
الله تاسو هم ژوند لري مهرباني.
دران دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د پلار او ورور په مال کې د خور او لور په حق باندې خبري وسوي. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه و ډاکټر حیات الله عتیق تربیه مو الله مال او ملګری. ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ پرونی په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي میلما د ازادي راډیو د نړیوالو ملمنه مو یو د سیافان ډاکټره د چیل دوله سیزو راهیسی په بریتانیا کې اوسی. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوب افغان ته شراغلاست وایم. تاسو ډاکټر ریاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالبه دا وي چې د افغانستان د باندې د یوې افغان ډاکټرې د ژوند او کار له شرایطو خبر شي. ورس څنګه پیلوي؟
اوس دغه د خپل د روغتون کار سمه ده کم کړی مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زه ځم کار ته، پاتې درې یا څلور ورځې په کور کې یم. نو چې په کومه ورځ کار ته ځم نو 5:30 بجې زه باید راجګه سم او بعد لږه د خپل ماشومانو لپاره، یا ماشومان خوندې اوس ماشاءالله لویان دي، خو د هغو لپاره ناشته تیار کړم او بیا د هغوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز تیار کړم چې کوم د سنټر ته ځي، او بعد لږه خپل ځان چمتو کړم د کار لپاره او روانه سم. نو تقریبا هو بجې باید زه له کوره ووزم. په دې زموږ روغتون یو ساعت یا 1:45 ما له کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا 6 کال نه زیات دلته تیر کړو، نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم. شرایط ما ته ډېر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې زه د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضي یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو. لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره ما څه رقم برخورده، هغې سره زه یعنی سې په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم. هر لازه هر قدم سی اخلم، هر لاس شروعم، اغوی ته زی یو شی ور زده کوم، او سی کوم لمانه تجربه زیات لري زه غونه هر په هر عمل کې زه غونه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو، په امغه وخت کې موږ یو بل نه زده کوو هم. څوک تجربه ډیر لري، څوک کم لري، څوک پوهه ډیر لري، څوک کم لري، خو یو بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ژدو، موږ د زړه زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته نه راسو.
دا ډیر مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي، زیاته تجربه لري، یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي سي اکثر سي ترمایم رتبه جګه ده، ترمایم تجربه زیاته ده. خو کله سي یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي ما نه پوښتنه کوي سي زه داسې فکر کوم آیا ته راسره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړې سې کوم بل څه به د مریض په ګټه یې. بیا سي زه خپل نظر ورته وایم، هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده، که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګه یې تر ما نه پوهه یې زیاته یې، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم. همدارنګې د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یي او وګورې سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یي، هغه ما ته مستقیما ویلی سي. هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم، او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم، یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوی څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو ځنه یم خبره نو څه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم، یا که ووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست؟
د مخکې سې هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبه لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو، یو ډاکټر د کار یو برخه ده سي پیغه کې، یعنی زه خپل ترزان کسرانو ډاکټرانو ته باید د توان ولرم سي هغوی ته زه زده کړه وکړم، او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سي ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سي ته خپلو شاگردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروري برخه ده ما د کار سي، زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستی سم، په څېړنه کې زه غواړم سه برخه واخلم که نه، که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده.